نشر خواهیم کرد. حالا با همکارم احمد شبر باشید.
احمدی صاحب مننه ستړی دی نه د ازادي راډیو د دې سات دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني صف په 12 پښنه په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیول شي. د چارواکو په وینا نن شای د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو له امله د ملکی تلفاتو دا وشتو د ادعا د څېړنو نتیجه څرګند شي. په ماسکو کې مو د افغانستان لپاره لایوي غونډې هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. په افغانستان کې د روسي او رښتونو له امله د اوشتو تلفاتو شمیر تر 190 تیر شو. په جوزجان کې د سره صلیب دوه برمته شوي کارکونکي لا هم نه دي موندل شوي او د امریکا ولسمشر د ایران جمهور رئیس ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي د تیرې اونۍ په ترڅ کې د درنو واورو ورېدو او واورو ښویېدو په نتیجه کې د تلفاتو شمیر تر 190 واوښت. پیشو ته د رسیدو لپاره د دولت د وزیر مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وروستي معلومات ورکړل.
یو سلو یو نوی شهیدان شوی دی، یو سلو درویش نفره زخمیان دی، 295 خانه کلی تخریب، 400 نوی قسمی تخریب.
اسلام سیاست زیاته کړه په دې موده کې 15,800 او 8,400 هم مړه شوي دي. د دې په وینا خلکو ته زیات تلفات په نورستان ولایت کې اوښتي، خو په پروان، بدخشان او فرا ولایتونو کې هم خلکو ته د سر او مال زیان اوښتی دی. ویل شوي که څه هم د زیاتو ولسوالیو لارې بیرته پرانستل شوي، خو په بدخشان کې لا هم له مرکز سره د ګڼو ولسوالیو لارې بندې دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي لسخت دریزو وسلوالو څخه د سره صلیب د دوو تشتول شویو کارکونکو د موندنې لپاره د دوی هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د چهارشنبې پورز یوه ډله وسلوالو د جوزجان له مرکز لري د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر کارکونکو حمله وکړه. شپږ تنه یې ووژل او دوه تنه یې له ځان سره بوتلل. د جوزجان والی مولوي لطف الله عزیزي دا د داعش ډلې کار بولي چې قاري حکمت یې مشي کوي.
اونا زنده هستن و پیش دایشی ها با نام قاره حکمت پیش از اونها هستن.
دوی جواندی دی او دا قاره حکمت پا نام دا دایش لدالی سره دی. دا خواستوال لچم تو شوینه دی چو دوی را وسپاری. دا دوی دا خوشی کولو پا بدل که هم مشت چنه دی ویلی چی چه غواری او دا دوگو کسان خوشی کولی ولی زنده ولی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د خپلو شپږ کارکونکو د وژل کېدو او دوه نورو د تښتونې له کبله په افغانستان کې خپل کارونه ځنډولي دي. د کندهار چارواکي وایي د ترانسپورت ریاست عواید د تیر مالي کال په نسبت تقریبا 10% زیات شوي دي. د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل د ترانسپورت ریاست لپاره سږ مالي کال لوړ هدف ټاکل شوی و.
د دوی د 1940 کال هغه عواید چې 1513 لک افغانۍ و چې د روان کال 1,00,000 افغانۍ دغه عواید کې تزعید راغلی دي، مګر هغه چې ټارګیټ نه دی پوره سوی نسبت و تیر کال ته سږ کال د دوی ټارګیټ زیات و.
دا وایډ ټولونې په برخه کې د هدف د نه پوره کېدو یو علت د وی میاشتې لپاره د کندهار چمن د لارې تړل کېدل ګڼل شوې دي. د کندهار د ترانسپورت رئیس نجیب الله احمدی پرون په کندهار کې وویل په ګمرک ریاست کې په ځنډ د چارو تر سره کېدل هم دا وایډ ټولونې په وړاندې یو جدي ستونزه ده. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران ولسمشر حسن روحانی ته خبرداري ورکړ او ویل چې غوړه داده چې محتاط ووسی. ترامپ پرون په خپل ځانګړي الوتکه کې خبريالانو ته دا خبره وکړه. حسن روحانی تیر ورځ تر دې مخکې د ایران د اسلامي انقلاب د کلیزې په مناسبت ویلی وو که هر څوک ایران تهدید کړي پښیمانه بشي. د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا ادارې د فبروري په 2 هم ایران ته خبرداري ورکړی وو چې دغه هیواد به وڅاري او امریکا پر تهران نوي بندیزونه هم د بالستیک توغندیو د اسموینې لپاره لګولې دي. بلورته د امریکا ولسمشر وایي دی به د امریکا د خوندیتوب لپاره په چټکۍ اقدام وکړي. ډونالد ترامپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د استیناف فدرال محکمې د اجرایوي فرمان د بیا عملي کېدو مخه ونیوله. دغه اجرایوي فرمان امریکا ته د وو عمدتاً اسلامي هیوادونو د اتباو او ټولو کډوالو پر ورتګ د لنډ مهال لپاره بندیز لګاوه. ښاغلی ترامپ په واشنگتن کې د جاپان له سر اعظم شینزو آبی سره پرون یو کانفرنس ته وویل
We are going to keep our country safe. We are going to
موږ بخپل هیواد خوندي ساتو. د خپل هیواد د خوندیتوب لپاره به هر ضروري اقدام وکړو. ترامپ زیاته کړه کدا پلان په چټکی عملی شي نو پرې بنج دی هغه کسان امریکا ته داخل شي چې هڅه کوي د امریکا خلکو ته زیان ورسوي. هغه د نورو اقداماتو په اړه نور جزئیات ورنکړل چې امریکا ته به سفرونه څنګه کنټرولوي. د ګورجستان د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکایي سیالی ریکس ټیلرسن ډاډ ورکړی چې واشنگتن به د ګورجستان له حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. میخایل جان لیدزا پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته د امریکا له بهرنیو چارو وزارت بهر وویل موږ د ګورجستان له ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت څخه د امریکا د بشپړ ملاتړ ډاډ ترلاسه کړ. امریکا تیاره ده په ټولو هغو پروسو کې چې زموږ له ثبات، سوله ییز پرمختګ او زموږ د هیواد له پیاوړتیا سره ارتباط لري د ګورجستان تر څنګ وي. روسیې د ګورجستان د بلتون غشتونکو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا ملاتړ ته ادامه ورکړې ده. په عین حال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپل قلمرو پورې الحاق کړه او په دغه سیمه کې د روس پلوه بلتون غشتونکو ملاتړ کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو چې ویلي دي له مسکو سره د واشنگتن اړیکې شې کوي په ختیځ اروپا کې اندېښنې ولاړې کړې دي. د عراق روغتیایي او امنیتي سرچینې وایي په بغداد او موصل کې د یو لړ ځانوژونکو بریدونو له کبله لږ تر لږه لس تنه ووژل شول او درې دېرش نور ټپیان شول. د پرونیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. چارواکي وایي یو برید کوونکی د موصل د ختیځ په یو رستورانت کې ځان منفجر کړ چې لږ تر لږه څلور کسان یې ووژل او پنځلس نور یې ټپیان کړل. د حمله په داسې سیمه کې شوې چې په وروستیو کې د داعش له جنګیالیو تصفیه شوې. داعش اوس د موصل پر لویدیځو برخو کنټرول لري. د موصل په ختیځ کې بله حمله موټر بم چاودنه وه چې یو سرتیری یې ووژه او څلور نور یې ټپیان کړل. د بغداد د جنوب په ایلام ولسوالۍ کې هم یو موټر بم چاودنه وشوه، پنځه کسان یې ووژل او څوارلس تنه نور یې ټپیان کړل. په انګولا کې روغتیایي چارواکي وایي د فوټبال په یو لوبغالي کې لږ تر لږه اوولس تنه مړه شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې په سلګونو کسان پرون د یو جی په سټیډیوم کې چې د انګولا په شمال کې دی د دوو محلي ټیمونو ترمنځ د لوبو د لیدو لپاره د لوبغالي پر دروازه ورننوتل. په سیمه کې به روغتیایي مسؤول ارنیستو لویس وویل بیروبار شو، دومره ټیله ټمبه شوه چې خلک د نورو پر اوژو وختل. نو شپږ اویا کسان ژوبل شول، په دوی کې اوولس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د دې ادعا او څېړنه روانه ده چې ویل کېږي په بمباریو کې ملکیان وشل شوي.
زموږ احد صاحب ته تللی دی، احد ته کړی ته شخصي دوستانو زما هیله کړې ده تللی دي صاحب ته لویه برخه مخالفینو ته تاوان رسېدلی.
د خبرونه په دوام به دا هم واوري چې روانه اونۍ په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې، ایران او پاکستان د استازو په ګډون غونډه جوړې شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وویل
اینا رول را هم در جنگ دارن، وقتی که در جنگ داشته باشن در سال هم میتونه اینا رول را داشته باشن.
د افغانستان پاره یو اقتصادي موضوع هم لرو.
جرمنیان علاقه لري چې داسې یو تجارتي مرکز د افغانستان د تولیداتو لپاره په جرمنی په یو ښار کې جوړ شي.
آزادی راډیو تاسو را رسیدلې سمې سنل ولو او د آزادی او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. د هلمند چارواکي وایي په سنگین ولسوالۍ کې د هوایي حملو له کبله د ملکي مرګ ژوبلې د ادعا او څېړنه ادامه لري. د چارواکو په وینا د دغو څېړنو نتیجه شاین څرګنده شي. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه هم په دې باب خپلې څېړنې کوي. بل لور ته د هلمند د اوپراتیفي ډلې مشر وسلوال مخالفان تورنوي چې په سنگین کې د ملکیانو له کورونو د مورچلونو په توګه کار اخیستی دی. صالح محمد صالح راپور لري.
د هلمند یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي د دولت وسلوال مخالفان په سنگین ولسوالۍ کې د ملکیانو له ځینو کورونو د سنگر په توګه کار اخلي او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. د هلمند اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو لخوا د پوځي مقصد لپاره د ولسي خلکو له کورونو استفاده د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي.
مسلح مخالفین په دغه ساحه کې فعال حضور لري چې د دغې نقطې څخه مسلسل انداخت کوي. د دې باعث ګرځي چې د نظامي مراکزو کې د تخریب دپاره لاره ځان ته خلاصه شي. سره مسایل پېښ شوي به وي ولې زموږ حیحت ساحې ته تللی دي. حیحت ته کړی ته شخصي دوستانو زما هیله کړې ده تللي دي ساحې ته لویه برخه مخالفینو ته تاوان رسېدلی.
د دولت کومې مخالفې ډلې په هلمند کې د دې وروستۍ پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان وایي په سنګین کې روانه جګړه دوی د دو اویا ساعتونو لپاره وزغمله خو آخر اقدام کولو ته مجبور سول. د وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د سنګین ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو او قومي مشرانو ادعا وکړه چې د جمعې ناوخته د امریکایي قواوو په هوایي حملو کې د سنګین په دریو کلیو کې نونس ملکیان ووژل سول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان سول. د هلمند محلي چارواکي او امریکایي ځواکونه وایي چې د دې ادعا په باب څېړنې کوي. د والي ویان عمر ځواک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی خپلې څېړنې پیل کړې او ممکن نتیجه یې نن اعلان سي.
د لومړي معلومات په اساس باندې چې تر اوسه پورې کوم ساحه کې چې هوایي قطعات اندښتونه کړي دي هغه ساحه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې نه ده، هغه ساحه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. او دا چې آیا ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي او که نه بیا اوښتي، خو په دې اکله باندې نظامي مسؤلینو ته جدي سپارښتنې شوي دي تر څو په دې اکله باندې عاجل تره معلومات لاسته راوړي او د خپل شخصا د والي صاحب سره شریک کړي تر څو چې په دې اکله باندې موږ ته معلومات شي.
د هلمند مقاماتو تایید کړی چې په سنگین کې د بمباریو له کبله وسلوالو مخالفانو ته هم تلفات اوښتي خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. بل خو د هلمند د مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
جرمنی لیوالتیا لري د افغانستان لپاره یو ځانګړی تجارتي سون جوړ کړي چې د افغانستان تولیدات به ورته راوړل کیږي او له هغه ځای به نور اروپای هیوادو ته صادرې شي. د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو یو هیئت په تیرو څو ورځو کې د جرمنی له حکومتي او تجارتي مقاماتو سره پر دې او نورو مسایلو بحث کړی دی. دغه افغان هیئت په یوه نندارتون کې برخه واخیسته او وروسته په یوه کنفرانس کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړې. دغه کنفرانس پرون پای ته ورسېده. یو ګډونوال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خان جان علي کوزی و. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې له ښاغلي علي کوزی څخه پوښتنه وکړه افغان هیئت پر کومو مسایلو بحث وکړ.
کانفرنس دو مخلرل یو الکترونیکی یا د برقی سامان الاتو نمایشګا وړي رضایت غټه د سن پخار کې تقریبا 900 شرکتونه بل مللي په دې کې شرکت کړو چې په دې کې یو سلسله افغاني تاجران چې تقریبا د ډیر شونه اضافه شرکتونه دل تراغلي دي په دغه نمایشګا کې شرکت وکاو او خپل ضرورتونه چې شېدي او هغه چې ضرورت ده په انرژي په برخه کې په دې ارتباط باندې نمایشګا کې هر شی وو. دویم هدف دا و چې دلته د ایسن په خار کې د جرمني د تجارانو سره یو عمومي میچ میکینګ کانفرنس و. په دې کې تقریبا د افغانستان د ډیر شونه اضافه کمپني او د جرمني تقریبا 500 شرکتونو غټو کمپنیو نمائندگان دلته شرکت کړي او دا غیر علاوه د دولت نمائندگان د جرمني د اقتصاد د خارجي اقتصادي مرستو خصوصا چې د افغانستان سکی جیزټ او نور کمپني چې په افغانستان کې کار کوي دا غوی نمائندگان او رئیسانو دلته د خپل کارونو په ارتباط باندې پریزنټیشنونه ورکړل. واقعا کانفرنس ډیر زیات مهم ټونکی تجارتي
علي کوزی صاحب دغه پښتنه کوله چې تاسو څه تجربه ترلاسه کړه هم په دغه نندرتون کې لګډون کول څه او هم په کانفرنس کې وروستیو بحثونو څخه.
خپل جرمنیان علاقه لري چې د افغانانو سره تجارت وکړي او هم په تجارتي لحاظ او هم په سرمایه گذاري لحاظ باندې علاقه موجوده و. دغه کمپنۍ خصوصا د معدن او زراعت په حصہ کې دوی علاقه لري د افغانستان سره هم په امنیتی مسایلو باندې هم دوی بعضی چالشونه چې موجود دي اندېښنه لرله چې هغه هم معلوماتونه ورکړ شول. تاسو ته معلومه ده چې د امنیت ستونزه خو یو عمومي ستونزه ده په افغانستان کې. کمپنیو سره چې کوم قراردادونه او د هغې په ارتباط باندې خبرې وشوې خصوصا په دا ساختماني برخه کې او هلی لرله چې افغانان سره په دې کې کومک کوشي چې افغانان په خپل په خو ودریږي او دوی په تجارتی مسایلو کې هغه شان ته چې لازمه ده په وړي شي.
بل تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې نا امنی د پنګونې او سوداګری په برخه کې اومده ستونزه ده او جرمنانو هم علاقه شو ولید چې په افغانستان کې پنګونه وکړي د قانونو او کرنې په برخه کې. تاسو څه تصویر ورکړ دوی ته ځکه چې دا ستونزه خو لډیره په خو رئیس په افغانستان کې روانه ده.
کانفرنس کې د دوی ډیر محققین او پروفیسران هم او افغانی پروفیسران هم او جرمنیانو او افغانان سیاسي خلک په دې عقیده و چې دلته و چې دا مشکل چې افغانستان ته ایجاد شوی دی دا یو بلنونی مشکل دی او دا امنیت چې دی او بلنونی ستونزه ده. دا ستونزه د دنیا د طرفه نه دوی ته ایجاد شوی دی او دنیا باید دوی سره مرسته وکړي. د اخلاقا افغانان په دنیا باندې حق لري چې د امنیت پر واسطلو کې ورسره مرسته وکړي. هغه ته معلوماتونه ورکړل شول او د دوی خپل هغه نمائندگان چې د جرمني د دولت د اقتصاد د وزارت هغه په افغانستان کې کار کوي هغه هم معلوماتونه ورکړل چې د کې شک نشته چې امنیت یو ننګونه ده. اما دومره ډیر جدي ستونزه نه ده چې زموږ د اقتصادي پروژو مخه ونیسي. ډاکټر صاحب اشرف غنی په ارتباط باندې مثبت نظر موجود چې هله موجوده ده چې التفاسات د منځل شي امنیت راشي. دا د افغانستان او جرمني د همبستګۍ د سازمان په ابتکار باندې جوړه شوې و دا غونډه نو مفید و. زه فکر کوم چې آینده به خی او پراتونکو کې مونږ کوشش کوو چې دا څه غونډې وکړو. ته دوی د نمایشګاو عمومي ریاست وعده وکړه چې مونږ به د افغانستان د تولیداتو یو ډیر لوی نندارتون پر دې روان کال کې همدلته جوړ کړو. چې
په دغه نندارتون کې به د افغانستان کوم صنایع یا کوم تولیدات تاسو نندارې ته وړاندې کوئ؟
تاسو معلومه ده چې زمونږ عمومي صادرات چې دی وچا او تازه میوه ده، غالۍ دي او لاسي صنایع دي، ډبری دی، قیمتي او نیمه قیمتي نباتات دی، طبي نباتات دی، بوټي دی. دا به انشاءالله په نمایشګاه په راتلونکي نمایشګاه کې دلته په نمایش واچو.
خدای صاحب همدا ستونزه په افغانستان کې دا چې د اروپایي بازارونو ته د افغانستان زیات تولیدات مثلا غالۍ راځي یا هم د ایراني غالۍ په نامه یا هم د پاکستاني غالۍ په نامه دلته خرڅیږي. دغه ستونزه د حل لپاره تاسو دوی سره کومه موافقه ته ورسېدې چې د افغانستان خپل تولیدات خپل د افغانستان په نامه په دغو بازارونو کې خرڅي او تر دې زره ورسېږي؟
دا ډیره جدي ستونزه ده د افغانستان په ارتباط باندې او موږ ته دا مشکل هم سایګان جوړ کړی چې موږ اکثره تولیدات دوی وړي. بیا هغه سرټیفیکیټ او هغه کوالټي کنټرول سیستمونه چې دي چې د ایسو او د نورو بلملي سازمانونو عضویتونه لري او هغه په افغانستان کې دغه امکانات نشته. د جنگ د نشوالي په اساس نو دا غالۍ او یاشیان چې دی حتی از منګو چا میوه خصوصا جلغوزي چې هغه غذایی مسونیت پرمه ورته په کار دی او هغه سرټیفیکیټ ورته په کار دی، په افغانستان کې دا ظرفیت د ستاندرد یو څه کمزور دی. دا مشکل موږ ته جوړ لري. موږ په دې ارتباط باندې دوی سره خبرې وکړلې او داسې یو هیله ده چې افغانستان حکومت کومک وکړي چې مونږه په اروپا کې په جرمني کې لکه د پخوا په شان چې هامبورګ کې یو زون مونږ درلودو تجارتي چې زمونږ ټول قالینې به هلته هغه زون ته راتللې بیا دغه ځای به نورې اروپا ته خورېدلې. اوس که دولت په دې کې کومک وکړي، جرمنیان علاقه لري چې داسې یو تجارتي مرکز د افغانستان د تولیداتو دپاره په د جرمني په یو ښار کې جوړ شي، د هماغه ځای نه دا مالونه په هماغه ستاندرد باندې راشي دې مرکز ته او د دې مرکز نه بیا د اروپا نورو بازارونو ته لاړ شي.
خان جان الکوزی و چې لدې خبر کړی چې جرمني ژمنه کړې ده چې په خپل خاوره کې به د افغانستان لپاره یو تجارتي زون جوړوي او له هغه ځایه به د افغانانو تولیدات بیا نورې اروپا ته صادرې شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې یو په زړه پورې مطلب لرو. دا به واوري چې په امریکا کې دا هڅه روانه ده چې داسې ټکسیان جوړ کړي چې د الوتکو په څیر کار ورکوي. یعنی دا ټکسیان به الوتکې نه وي خو د الوتکو په څیر به الوسی او موده یې ټاکلې ده چې تر کوم کلونو پورې به دا ټکسیان په امریکا کې رایج شي. خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې واړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
د لویدیز مهمو ورځپاڼو پرون په خپلو ګڼو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن پر غوښتنه تمرکز کړی. جنرال نیکلسن د پنجشنبې په ورځ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د څرګندونو پر مهال د افغان ځواکونو د روزنې لپاره افغانستان ته د 2000 پوځي ترینرانو د استولو غوښتنه وکړه او وی ویل دا سرتیری کېدای شي د امریکا یا د ناټو د نورو غړو هیوادونو وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جنرال نیکلسن د څرګندونو په اړه په یو مطلب کې لیکلي د امریکایي جنرال استدلال د پخوانی ولسمشر باراک اوباما پر هغو پالیسیو زمینی انتقاد ته ورته و چې په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر د کمولو لپاره په څو پړاوونو کې مهالویشونه جوړ کړل. ورځپاڼه وړاندې لیکي اوس مهمه پوښتنه دا ده چې ولسمشر ټرمپ به د افغانستان لپاره کوم مهالویش جوړ کړي. نیویارک ټایمز په تیر یو کال کې د افغان ځواکونو تلفات یادوي او لیکي د دې درنو تلفاتو علت دا و چې افغان ځواکونو غوښتل د وسلوالو طالبانو د حملو مخه ونیسي او د ولایتونو د مرکزونو نیولو ته یې پرېنږدي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي جمهوري غوښتونکي سناتوران د امریکا پر پخواني ولسمشر باراک اوباما له دې کبله انتقاد کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر یې ناڅاپه کم کړ. ورځپاڼه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش د ادارې سیګار د ارقامو یادونه کوي او لیکي د افغانستان جګړه د امریکا لپاره د ورځې په 10 میلیون ډالرو تمامیږي. وال سټریټ جورنال د مطلب په دوام لیکي د افغانستان د اوږدې جګړې ډګر ته د زرګونه اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه ښایي د عامو امریکایانو خوښه نه شي. ورځپاڼه د یو سناتور د پوښتنې ته چې آیا امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي کنه د جنرال نیکلسن مثبت ځواب ته اشاره کوي او د هغه له قوله لیکي چې وایي یو باثباته او ځواکمن مرکزي حکومت او د القاعده او داعش ډلو ماتې په افغانستان کې د بریا په معنا ده. وال سټریټ جورنال لیکي افغان ځواکونو اسلامي دولت یا داعش ته دومره ډیر تلفات اړولي دي چې د دې ډلې د وسلوالو شمیر تقریبا نیمایي ته راکم کړی. ګارډین ورځپاڼه په دې اړه په یو مطلب کې لیکي د نیکلسن وینا د هغه بدلون لومړنۍ نښه ده چې د افغانستان د 15 کلنې جګړې اداره د نوي ولسمشر لاس ته لوېدلې. خو ګارډین لیکي چې د نیکلسن څرګندونې په دفاعي برخه کې د ولسمشر ټرمپ له دریځ سره په ټکر کې دي ځکه امریکایي جنرال په افغانستان کې د ناتو ماموریت وستای په داسې حال کې چې ټرمپ ناتو د تروریزم په زمانه کې یو بیګټه تلواله بللې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلډینګ و سوروی سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
تمده د ماسکو په کوربه توپ چلو روزه وروسته غونډه وشي څو د افغانستان وضعیت پکې وڅېړل شي. خدا ځل په دې غونډه کې د پام وړ خبره داده چې د طالبانو په ملاتړ ځینې تورن هیوادونه لکه پاکستان، ایران او روسیا په خپل د غونډې غړي دي. د ماسکو په دې غونډه کې له امریکا د ګډون غوښتنه نه ده شوې. پښتنه دا ده چې د ماسکو غونډه واقعا کولی شي د افغانستان ستونزې حل کړي یا دا چې روسیه په سیمه کې د پراخ نفوذ د پیدا کولو لپاره لاس په کار شوې ده. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه په تفصیل مطلب اوریدلی شي. خو اوس به ننګرهار ته مخه کړو. له تیرو دریو اونیو راهیسې چې د ننګرهار د کامې ولسوالۍ په سلګونو زده کوونکو کاري اعتصاب کړی و، د افغان ولسمشر اشرف غني د سلاکار وزیر قمر الدین شینواري په هڅو پای ته ورسید. معلمین ژمنه وکړه چې د شنبې په ورځ چې د فبروري د 12 نیټې سره برابر ده، یعنی نن، د زده کوونکو پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیسي او تدریسي بهیر پیل کړي. معلمینو د کامې د سربند پر مځکه خیمې لګولي او له دولته غواړي چې همدا مځکه دوی ته د شارګوټې لپاره ورکړي. نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال د څنګه د خبريال باز محمد عابد پراپور کې.
د ننګرهار ولایت د کامې د سربنز مکه چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي لخوا د معلمانو د خارګوټي لپاره نومول شوې وه، خو بیا وروسته د غزمکه د 25 کلونو لپاره په اجاره ورکړل شو چې اوس پکې غنم کرل شوي. کابو درې ونې وړاندې د کامې ولسوالۍ په سلګونو معلمانو په د غزمکه خیمې ولګولې او کاري اعتصابي اعلان کړ. په تېره ورځ د افغان ولسمشر د شخړو د حل په برخه کې سلاکار وزیر مولانا قمر الدین شینواري په هڅو معلمانو په مشروط ډول کاري اعتصاب پای ته ورسوه او پریکړه وکړه چې د شنبه په ورځ به د کامی ولسوالۍ د ټولو ښوونځیو دروازې د شاګردانو پر مخ لاسوي او تدریسي بهیر به پیلوي. د شخړو د حل په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وزیر مولانا قمر الدین شینواری په ننګرهار کې د یو مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې په دې اړه خبریالانو ته وویل:
په څو پرله پسې ناستو کې موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې د شنبه ورځې نه د کامې ولسوالۍ ټول ښوونځي به د زده کوونکو پر مخ پرانیستل کیږي او درسی بهیر به بیرته دوباره په کامې ولسوالۍ کې د شنبه ورځې نه شروع کیږي.
د کامې ولسوالۍ د 850 معلمانو په استاذولۍ معلم اولګل په دغه خبري ناسته کې ژمنه وکړه چې د شنبه په ورځ به د شاګردانو پر مخ ښوونځي پرانیزي او درسی بهیر به پیلوي.
د څو مودې را په دې خوا مونږ ټول دروازې ټکولې دي، ولې مونږ ته چا مثبت ځواب نه ویلې. اوس د محترم شینواری صاحب نه مننه چې زموږ دغه د مشکل حل کې سره تفاهم ته ورسېدلو. کامې ولسوالۍ د مشرانو په غوښتنه سره دغه درسي بهیر چې د څو مودې را په دې خوا ودرېدلی و هغه جریان به بیرته شروع شي او ښوونځي به د شاګردانو په مخ باندې پرانیستلی شي.
دا چې معلمینو ته به د کامې د سربند سیمه او یا هم په دغه ولسوالۍ کې په کومه بله سیمه کې خارګوټې جوړېږي او که څنګه، دا پښتنه سلاکار وزیر مولانا قمر الدین شینواری دا رنګ ځوابوي:
د ټول هیواد په کچم د ښوونکو د حق او یا امتیازي حق نه دفاع کړي، کامې ښوونکو د دغه امتیاز نه هم عل الفور لاس په کار کیږو. د ننګرهار ولایت مقام نه به هم زمونږ غوښتنه دا وي هغه دوه ځایه چې ورته ځانګړي شوي دي هغه دواړه ځایونو په ارتباط دوی باید عملی اقدامات تر سره کا. په دې حق لا به موږ رسمي مکتوب هم را ولېګو.
د کامې ولسوالۍ د معلمانو اتحادی مسولین وایي چې کاری اتصاب یې پای ته رسولې، خو د کامې د سربند په ځمکه به تر هغې خیمه وخلې وي سو پورې چې غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویل شوی.
مخکې مو درته وویل چې په امریکا کې په زړه پورې ټکسي جوړیږي. په دې اړه تفصیل له اسمت ساروان البته وړاندې په خپرونه کې ازادي راډیو ته ساسو رارسېدلي یو شمېر سمیسونه هم لولو.
خبریاست په امریکا کې د ټکنالوژۍ یوې کمپنۍ ویلي چې په راتلونکو درو کلونو کې به د دوی الوتونکي ټاکسیان والوسي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس اوبر شرکت هڅه کوي چې د دې لپاره چې د کرایې لپاره الوتونکي موټر جوړ کړي د ناسا یو انجینیر ګمارلی او غواړي چې هوایی ټکسي سرویس پیل کړي. اوس د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې اوبر شرکت د ښاري ټکسیانو انحصار په لاس کې اخیستی دی. د دې شرکت د نوي پلان پر اساس داسې موټرونه جوړیږي چې لمځکې په عمودي ډول پورته کیږي او په عمودي ډول کښینی. دا موټرونه به په یو وار چارج 100 مایل سفر کولی شي. د دې موټر سرعت به په هر ساعت کې 150 مایل وي او ټاکل شوی دی چې په 2020 میلادي کال چمتو شي. دا موټر به وزرونه لري، روټر ماشینونه به پکې نصب کیږي څو ژخې ورو وي. په دغه هوایي ټکسیانو کې له چلوونکي سره څو تنه سپرلیک شینستی شي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ولی محمد افغان د زابل ل شاجوی ولسوالۍ څخه پراسولې سمس کلی کې زما غوښتنه له حکومتي پلاوي څخه داده چې د حسن کاریز پل ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه چې دا ډیر خراب دی، غټ موټر په تکلیف په دې پل باندې پوري وسی. قاری رحمت الله روحانی له هلمند کې امریکا د افغانستان ته د نور پوجانو پر ځای پور ایران، پاکستان او روسیې فشار راولي. عبدالواسع ارمان له لوګر پراسولې سمس کلی کې ډونالد ټرمپ باید افغانستان ته نور ځواکونه راونه لیشي. عبدالرحمن له کابل لیکي له ولسمشر دا غوښتنه لرو چې د کانکور په امتحان کې د بایومیټریک سیستم فعال کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کلی کې ډونالد ټرمپ باید پر پاکستان فشار راوړي تر څو ټولې طرحګرې ډلې له منځه یوسي. ډاکټر رحمان شهیدزاده لیکي د خاک افغان سړکونه خراب دي، باید د کلیو پراختیا وزارت د قومي مشرانو له طریقه توجه ورته وکړي. عبیدالله سروري د لغمان د الشنګ ولسوالۍ نه لیکي، په الشنګ ولسوالۍ کې د زراعت یوه مسلکي لیسه شته خو مسلکي استادان نه لري. چارواکي باید دې مسلې ته توجه وکړي. رحیم الله ژمن له شاجوی څخه پر استولې سمس کې لیکي، د افغاني تولیداتو لپاره باید داسې نور نندارتونونه جوړ شي لکه په جرمني کې چې جوړ شوی و. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکي، دا ډیره ښه خبره ده چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب له حکومت سره روغه جوړه وکړه. هیله ده چې طالبان هم د ګلبدین حکمتیار په څیر د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي. عبدالله له کابله پر استولې سمس کې لیکي، په افغانستان کې باید ټولې وسلوالې ډلې ټوپک پر مځکه کیږدي او د سولې لاره خپله کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو 8:30 دي لنډ خبرونه. افغان حکومت وایي د تیرې اونۍ په ترڅ کې د درنو واورو د ورېدو او د واورو د ښویېدو په نتیجه کې د تلفاتو شمیر تر 190 واوښت. د جوزجان ولایت چارواکي وایي له سخت دریځو وسلوالو څخه د سره صلیب د دوو تښتول شویو کارکوونکو د موندنې لپاره د دوی هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د کندهار چارواکي وایي د ترانسپورت ریاست عواید د تیر مالي کال په نسبت تقریبا 10% زیات شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران ولسمشر حسن روحاني ته خبرداری ورکړ او ویل چې غوره دا ده چې محتاط واوسي. او د عراق روغتیایي او امنیتي سرچینې وایي په بغداد او موصل کې د یو لړ ځانوژونکو بریدونو له کبله لږ تر لږه 10 تنه وشل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. تمه ده د مسکو په کوربتوب څلور ورځې وروسته غونډه وشي څو د افغانستان وضعیت پکې وڅېړي. خو دا ځل په دې غونډه کې د پام وړ خبره دا ده چې د طالبانو په ملاتړ ځینې تورن هیوادونه لکه پاکستان، ایران او روسیه په خپله د غونډې غړي دي. د مسکو په دې غونډه کې له امریکا د ګډون غوښتنه نه ده شوې. پوښتنه دا ده چې د مسکو غونډه واقعا کولی شي د افغانستان ستونزې حل کړي. په دې اړه تفصیلي راپور له صفي الله ستانکزي څخه.
روسیه د افغانستان په اړه د ځینو سیمه ایزو هیوادونو په ملګرتیا په خوا غونډې کړې وي او د افغانستان استازی نه ورغوښتي. د نورو غونډو په دوام د 2014 میلادي کال د دسمبر په 8مه د چین، پاکستان او روسیې تر غونډې وروسته چې د افغانستان په اړه بحث درلود، افغان چارواکو توند خبرګون وښود. دا د تمه ښودل شوې په همدې ډول بلې یوه غونډه وشي او افغانستان ته پکې دا ځل د ګډون رسمي بلنه ورکړل شوې ده. را روانه غونډه موسکو ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني تر سفر وروسته پلان شوه او تمه ده دا ځل د افغانستان، پاکستان، چین، هندوستان او روسیې استازي سره کښېني. صلاح الدین رباني په موسکو کې خبریالانو ته وویل کوم هیوادونه چې له تروریزم ملاتړ کوي دا ښکارنده په خپله هم ورته ګواښ پیښوي. له دې مخکې افغان چارواکو اسلام آباد تورن کړی و چې په افغانستان کې له فعالو ورانکارو ډلو ملاتړ کوي او اخوا تهران او موسکو هم له طالبانو سره نږدې شوي دي. دا ځل چې د طالبانو په ملاتړ ځینې تورن هیوادونه هم د افغانستان په اړه په موسکو کې بحث کوي، څومره دا غونډه ختمه میدلی شي او افغان چارواکي په اړه څومره خوشبینه دي؟ دا پښتنه پاکستان کې افغان سفیر او ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته داسې ځواب ووي.
ما باید در مورد همت نشستا محتاطانه خوشبین باشیم.
موږ باید د مسکو غونډې په اړه محتاطانه خوشبینه واوسو، ځکه دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په اړه داسې یوه غونډه جوړیږي. له دې مخکې څلور اړخیزې غونډې او د ترکیې، برټانیې، امریکا او عربي هیوادونو په کوربتوب هم د افغانستان په اړه غونډې شوې. د افغانستان جګړه کورنۍ جګړه نه ده. زموږ ګاونډیان چې په دې جګړه کې ښکیل دي، بې له شکه په هواري کې هم رول لوبولی شي.
رول را هم در جنگ دارن، وختي کې در جنگ داشته باشن در صلح هم میتونه اینا رول را داشته باشه.
په افغانستان کې د سولې دراتلو لپاره افغان چارواکو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې یا په خپله خاوره کې افغان طالب مشرانو ته پناه ورنه کړي یا د تروریسانو پر ضد پراخه او رښتینې مبارزه وکړي. پاکستاني چارواکو له هغې ډلې د دغه هیواد د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر مارچ ومنله چې افغان طالب مشران او کورنۍ یې په پاکستان کې آرامه ژوند کوي او په همدې خاطر پاکستان په دغو خلکو نفوذ لري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زاخیل ولوی پاکستان ته پکار ده چې په طالب مشرانو له خپل نفوذه د افغان سولې په ګټه کار واخلي. د ملي وحدت حکومت د کار له پیله تر دې ودرېدم. له پاکستان غوښتي چې طالبان دې د خبرو میز ته نه راباسي، بلکې یوازې د خپل ملاتړ ترې بند کړي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان له افغان مخالفینو په ملاتړ هڅه کوي نړیوالو ته وښيي چې د افغان سولې په برخه کې ښه رول لري او له دې لارې امتیازات ترلاسه کړي. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر افراسیاب خټک وایي نړیوال د افغانستان مسایل ښه څاري، خو د دغه هیواد د سولې خبره یوازې د افغانانو په لاس شونې ده.
هدونه تحمیلولو کوشش کړی دی، ابر قدرتونه هم کړی دی، محلي لوبغاړو هم کړی دی، سیمه ییزو لوبغاړو هم کړی دی، خو هغه موافق نه دي پاتې شوي او بیا هغه منځ کې بیا شړېدلې دي او ناکامه شوي دي. نو آینده کې هم دې لپاره چې فائده راحل وي هغوی باید پرېږدي چې د افغانستان تصمیم بالاخره
د افغان سولې په باب د شپږو څلور اړخیزو غونډو تر ترسره کېدو وروسته چې نتیجه یې د پام وړ نه ده بلل شوې، دا ځل د افغانستان له تر ټولو ستر متحد امریکا متحده ایالاتونو پرته د افغان سولې په باب ځینې سیمه ییز قدرتونه خبرې کوي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي که امریکا د ماسکو په غونډه کې حاضر وي یا نه، خو کچیرې مثبت وي هرومرو یې امریکا ملاتړ کوي.
نتیجه مهم تر از بری اضافه تر از شکل مجلس
نتیجه د غونډې تر جوړښت ډیره مهمه ده. امریکا که حاضر وي یا نه، موضوع د افغانستان امنیت او سیمې په اړه ده. که چیرته ورته غونډې د افغانستان د سولې او ثبات پر اصولو کې مثبت تمام شي، امریکا یې حتما ملاتړ کوي. امریکا په داسې حال کې د موسکو پر روانه غونډه کې برخه نه لري چې د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته لا هم د شپاړسو کلونو په تیریدو په افغانستان کې شاوخوا 8.5 زره سرتیري لري. په پاکستان سربیره ایران هم له بېلابېلو مخالفو ډلو د افغانستان په لویدیځ کې په ملاتړ تورن دی. نو آیا د دغه هیواد حضور به څومره مهم وي؟ دا پوښتنه د ایران د چارو فنلندی میشته کارپو حسین علیزاده داسې ځوابوي.
به عنوان کشوری بسیار مهم برای ایران، افغانستان
د یو ډیر مهم هیواد په توګه که د هر ډول بدلون شاهد وي د ایران لپاره د اهمیت وړ ده. ایران نه یوازې له افغان حکومت سره اړیکې لري، بلکې ویل کېږي په دې وروستیو کې له طالبانو سره هم اړیکې نیولي. نو په همدې سبب د ماسکو په غونډه کې د ایران حضور ډیر مهم ده. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د سنا جرګې په استماعي غونډه کې د فبروري په 9 د پاکستان تر څنګ د ایران او روسیې نومونه هم یاد کړل چې د ده په خبره طالبانو ته مشروعیت بخي او د یو باثباته هیواد په رامنځته کولو کې د افغان دولت هڅې له خنډ سره مخ کوي. چین هم د ماسکو د غونډې یو اصلي غړی دی، ځکه د رپورټونو له مخې دغه هیواد د 2015 کال په می میاشت کې له طالب مشرانو سره لیدلی دی. د ماسکو په غونډه کې بل د پام وړ موضوع دا ده چې دوه سرسخت سیالان هند او پاکستان ګډون کوي، هغه هیوادونه چې یو بل د مخالفتونو پر راپارولو او په افغانستان کې په دښمنۍ پاللو تورنوي. د آسیا زړه هیوادونو په شپږمه غونډه کې چې 13 دسمبر د هند په امرتسر کې وشوه، د هند صدر اعظم او افغان ولسمشر پاکستان له هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړ چې ټوله جنوبي آسیا یې ناکراره کړې ده. د ماسکو په غونډه کې د هند او پاکستان مخامخ کېدل به څومره د افغانستان په ګټه وي یا به د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ تازه کړکېچونه رامنځته کړي؟ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد په ماسکو غونډه کې د هند او پاکستان یو ځای کېدل ښه بولي او وایي د افغان سولې په هڅو کې د هند رول باید له پامه ونه غورځول شي.
زه فکر کوم چې مشترک نظر د دې امرج کېدل خو ګرانه خبره ده، ځکه چې د هند او د پاکستان خپل دلته نظر دی، خپل بل فکر دی. خو په دې کانفرنس کې یو خبره ماته ښه دا ښکاري چې دا اول ځل به چې هند په داسې یو کانفرنس کې شریک وي چې هغه باندې به د افغانستان په مسلې باندې به خبرې کیږي. دا دې خبرې یو ریکگنیشن دی چې د هند هم د افغانستان په مسله کې یو رول دی او باید چې یو رول ولري، ځکه چې هند 15 ډالر نوی ډونر دی د افغانستان پر ریکنستراکشن کې.
د ماسکو شپږخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې سیګار ویلي که څه هم په افغانستان کې د مخالفینو پر ضد ژمني عملیات روان دي، خو افغان پوځیانو په څلورو میاشتو کې د افغانستان د 15% خاورې کنټرول له لاسه ورکړی دی. د سیګار ادارې د دغه تازه راپور په اساس اوس وخت د افغانستان د 9 ولسوالیو کنټرول د طالبانو په لاس کې دی. په داسې حال کې چې دا ډله په 2 ولسوالیو نفوذ لري او په 133 نورو کې هم له افغان پوځیانو سره جګړه مخته بیایي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې ازادي یا واورېدونکي پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو. پاکستان ته به مخه کړو. په بلوچستان کې میشت هندو او سیک لژکي وایي له اوږدې مودې په دې ایالت کې ژوند کوي، خو په دې وروستیو کلونو کې ژوند خوندي نه دی، چې له کبله یې اکثریت کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو یا هم هند ته کډه شوي دي. دوی وایي خپل مذهبي مراسم هم اوس د پخوا په څیر په ازادۍ نشي ترسره کولی. د ازادي راډیو خبریال بارکوال ماخیل په دې اړه راپور لري.
د کوټې په یو لوی تجارتي مرکز کې کارکونکي هندو ځوان راهول کومار وایي په خوا چې حالات شو دوی په ډېر آزادۍ هر ځای تلل، له ځایي مسلمانانو سره ناسته ولاړه کوله، خو اوس له کور او کار ځای پرته په لوی زړه بل ځای سفر نشي کولای. مخکې به مو په ښکاره خپل مذهبي جشنونه لمانځل، تر مندر د باندې به مو هم پټاخې الوزولې، خو اوس یې نشو کولای. پولیس مو د مندر پر دروازو ولاړ وي چې هسې نه څه پېښه وسي. دیوالي د پخوا غوندې په آزادۍ نشو لمانځلی. مخکې به د تر یوې یوې نیمې بجې په مندر کې وو، اوس دولس بجې لا کورونو ته لاړ سو، ځکه دیوالی اکثر د شپې لمانځل کیږي. راهول کمار وایي له کوټې او د بلوچستان له نورو سیمو په تیرو پنځو شپږو کلونو کې سلګونه کورنۍ هند او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي او لا هم کډه کیږي. وایي یوازې هغه کورنۍ چې هندوستان ته د کډه کېدو وس او پیسې نه لري دلته پاتې دي، خو وایي هغوی هم چې وس پیدا کړي دلته به پاتې نه شي. لسیوی، هرنایی، ډیره مراد، ډیره یار او جک بابا د اکثر خلک هند ته کډه شوي دي. حتی از مشخ پلوان هم کډه سول. له 2015 میلادي کال راهیسې چې د پیسو لپاره د هندي تجارانو د تښتولو لړۍ پیل شوي، خلک یو په بل پسې کډه کیږي. اوس هم خلک د کډه کېدو په هڅه کې دي، خو د کډه کېدو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده چې هلته خو یو کال گزاره په وکړي او پښې ټینګې کړي. د کوټې پر مسجد سړک پخوا د ډیرو سکانو دوکانونو وو، خو اوس په دغو دوکانونو کې د سکانو پر ځای ځایي خلک لیدل کیږي. په پښتنه مسجد سړک ته مخامخ په یو تنګ کوڅه کې یو سیک تجار ډاکټر روی سنگ وموند چې وایي د ورځې په روغتون کې د ډاکټر په توګه دنده ترسره کوي، خو مازیګر مهال خپل تجارت کوي. ښاغلی روی سنگ وایي هندوان خدام او خلکو غوندې جامع غوندې او پټکی نه تړي، ځکه نه پیژندل کیږي، خو سکان خپل ځانګړی پټکی ضرور تړي او دا هم دوی ته د خطر سبب ګرځي. ځانونه ډیر زیات ناخوندي احساسوو او زموږ خلک ورځ په ورځ کمیږي. موږ خپل مذهبي مراسم خو ترسره کوو او حکومت ملاتړ کوي، خو لویه خبره د امنیت د دلته زموږ سرونه او کاروبارونه خوندي نه دي. که مو د امنیت غم سم وخوړل سي، زه خو څه چې زه وایم زما راتلونکي نسلونه به هم دلته زیږي او دلته به مري. په کوټه کې د هندو او سیک لژکیو د شورا یا پنچایت مشر راجکمار بیا وایي په کوټه او چمن کې چې هندو تجاران تښتول شوي یا وژل شوي، په دې کې د نورو هیوادونو لاس دی. راجکمار دا هم نه مني چې له بلوچستان د هندوان هند ته کډه شوي وي. په چمن کې چې کومې پیښې وسوې، زه ګومان کوم بهرني لاسونه پکې دخیل دي او غواړي پاکستان ته له هر پلوه تاوان ورسوي او بدنامه یې کړي. که څوک د تجارت لپاره یا سرکاري مامور یا ډاکټر بل ځای ته بدلیږي، وي به خو داسې حالات نه دي چې موږ د کډه سو. ډاکټر روی سنگ وایي په پاکستان کې چې ورځ تر بلې مذهبي کرکه زیاتیږي، یو سبب یې د دې هیواد تعلیمي نصاب دی. وایي د دوی اولادونو ته چې په ښوونځیو کې د اسلامیات مضمون ورښوول کیږي، دوی ورسره هیڅ اختلاف نه لري، خو وایي په نصاب کې چې د اقلیتونو خصوصا د هندوانو په ضد کومې خبرې دي، دا د دوی ژوند ته لوی خطر پیښوي. زه د دې سخت مخالف یم چې د کوچنیو ماشومانو په ذهنونو کې د کرکې زړې وکړو نو نتیجه به یې څه وي. د ښوونځي په کتابونو کې باید د مینې، یووالي او مذهبي هماهنګۍ مضمون شامل وي چې پر مخ دوی له یو بل سره ګډ ژوند وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په بیرغ کې سپین رنګ د اقلیتونو څرګندونه کوي. د ډاکټر روی سنگ په وینا د پاکستان جوړېدو په وخت په دې هیواد کې د لژکیو شمېر د پاکستان د نفوسو 40% وو، خو وایي اوس د وروستیو کلونو د ناامنیو او له لژکیو سره د مذهبي تبعیض له امله د دوی شمېر ښایي یوازې 1% پاتې شوی وي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د اسد یو اوریدونکو د خبرونه مینوالو ز فریبا ظاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو هر کله کوم. مخکې تر دې چې استاسو ستونزې وورو، هغه یو ډول چې د کورنۍ غړي د ورستي اورشتونو لکبل مرسوي دي، تسلیت ویم او ټپیانو او نارغانو ته د عاجل روغتیا په هیله. پرشتیا چې ورستي اورشتونو د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې سخت زیانونه رسولي دي، په همدې تړاو زموږ د دوستانو پیغامونه راته رسیدلي دي چې ټول د همدې وورو او بارانونو لکبل د لارو د بندیدو او د سړې هوا څخه ډیر په تکلیف دي. او لازادی رادیو څخه غوښتي چې د دوی ژغون باید ورته خبره کړو. کته تاسو بشای اوریدلې وي ازادي رادیو په پرله پسې ډول د دې عمومي ستونزې پاړه د چارواکو سره ژغیدل د خبرې کړې او چارواکو له اغیزمنو کورنیو سره د مرستې د رسولو هڅه کوي. خو غوړم د دې پروګرام لاله یو ځل بیا تاسو اوازونه خبره کوم څو چارواکي واوري چې دقیقا په کوم ځایونو کې خلک ډیر ځپل شوی دي او مرستې در ورسیږي په کټه به واورو.
حکومت نے خاص السلام علیکم کندهار څخه عبدالله خبرې کوم دا بارانونو وصوله او واوی وصوله ډېر تاوانونه واړو د خلکو ځین داینه ما د خلکو سره ورور تاسو دا چې دې د مندو خبره د سندونو پر غاړه باندې کوم او خطرناک ځایونه باتي جوړې نه کی خو ونه جوړې نه کی چې بیا سیلابونه وراسي بارانونو وصوله بیا دې ټول یو سي او د نورو اوریدونکو سره چې پومکونو سره وچی دا وایم شواوی سی دی هلار باندې دا سره پومکو کی نو دا دې ثواب لري او ټول بهانو دا وږي چې یو د بل سره پومک سره وکی مریضان ته د روغتون ته ورسی او ټکانو روغتون ته ورسی ټول
موږ د غزنی لا ولایت د ګلان اولس والی د ګوهر لکلی څخه غږ تماس نیولای دی موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو نو واورې ډېرې د ککولی سایز موږ لار خلاصه کوي. السلام
علیکم. السلام علیکم. زه وایت لوګر د سوهلی ازرینا چې زما خبرې کوم زه د ازادۍ راډیو سره په نو خبره په دغه ځای کې ورور چې د سکلې دې د تکواه دې د غیصو ورځ کې او پورته د سپینج ماته هاو ته وای چې د سوالي مرکز نه 15 کیلومتره 12 کیلومتره لري هغه کې یو نیم څوک ور دي د هغه بالکل منګه دغه د سوالي سره شاوخوا د مرکز سره چې کوم له څو کورونه پراته دي د یو سره خبر نه ساتي آیا خلک مرضي په ژوند دي کوچونه راغلي دي لارې بندې دي منګل چارواکو نه راوړو شي بیا وایي خامسا مرسته وکړي او کوم کوچ وشي دوايان راشي او دغه خلکو باندې توزیع شي لري هر خوانه په موږ باندې بندي دي او د سپین ماچ او د شل مرکز د سوهلین د دوه کلی پلان دی پراته دا یو سل یو نیم سل کو پراته دی هغه به کوم چې معلومات نه ستیا یا دوی زوند دي یو کوم لري یو څه چې هغه باندې بندي دي.
السلام علیکم.
ازادی رادیو ته میزنګ ولایت د غزنی ولایت د ګلاندې ورسوي د ګوهاب سیمې هم ډیر سختي واري ورېدلې دي. لارې دي ټول بندي خلک له مشکلاتو سره دي بس مریضانو نه په کور کې ډیر دي مریضان دي لارې دي ډیر سختي بندي نو بس ازادی رادیو ته ټول ته سلامونه وایم. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول ته سلامونه وایم. زمانم بختیار د لوګر ولایت د اوسالي سره سره تاس کوم دلته اورور د وتر واورې سي اسکل د لارې د تورې دوه غسته مونږ د کلی تم نسلای او ډیر واورې سي.
بله سلام علیکم. موضوع په خلکو کې هم موږ کلام د څخه او زو د تاسو سره د چارواکو سره ټول کو انتظار کوي چې موږ منطقه کې او کورونا سروي او غیان او کورونا ټول راځي چې د کوم قربان خلک چې د ټول وسو د لار ختمه دو موږ د چارواکو نه دا خو اصل دی چې د خلکو سره مرسته وشي او موږ ډیر خوشاله شو چې کوم د تنور ورو حکومت مو سره موږ سره کوو د شایعات د منطقه د خپل چې کوم کې نه ولې د بس موږ سره مرسته وشي او سلام دوه احترام.
السلام علیکم. فرحات د لوګر ریاضي سوره تخصص پر پیغام اول خو د مرایت ما د ظاهر ټول کار کون کو ته سلام بار له سلام زدا پیغام لرم چې د لوګر د حضرت سواله کې یو متر وغوړې سي ټول لار ته لو تر باندې د بعد د حکومت جديد توجه وکي
والسلام.
السلام علیکم، زه حمید الله د پکتیا ولایت د ستکرام ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې د جهاد کلی د غونډۍ لارې مکمل باندې دي او د دولت څخه موږ دا هیله دو چې د لارې صفا کړي. السلام علیکم.
دا د ریډیو ده ورور موږ د زابل ولایت شمزور د ولسوالۍ ته موږ ځان درته وایو. دا تلاوري بېخي ډېر یو متر ډېر سان دی د وخت نه تر بهر ته ورې نه شو تلای. واوره بېخي ډېره د اکثره خلک د خپلو چتونه راړل شوي دي او دلته دغه خلک چې مړه شي تر عجبې پورې ځان سره ولا کنې. دلته اوس د پتول سپین د سپین په ناوه باندې اوس مړه شي تر عجبې پورې ځان سره ته ولا که دا وکړه موږ دا غوښتنه لرو سره مرستې وکړو. هر یو شی نشته نو قانون لرو نه یو د همبر لرو نه یو ډاکټر لرو چې مرستې ډاکټر ورکړو.
السلام علیکم، زه دران دی پکتیا ولایت مدخل ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د مدخل ولسوالۍ نه تر اړیوب ولسوالۍ پورې لاره په مکمل ډول بند ده او د پکتیا والی د وایون خبرې ټوله درویش دی چې د ویچې لاره خلاصې شوې دي. لار په مکمل ډول بند ده، هیڅ تاګ ولا تاګ بند ده. السلام.
زه د ازادي راځي کارکون په ټول کې سلامونه وایم. د جزو د ولسوالۍ د خلاص تسلیم څخه خبره کوم. دلته وری چې بارانونه وسو درانه واورین سوي دي. غرونه او مسې ډېرې سره ډکې دي. د سلک خدای کړي او کالم ډېر سره باخي مشکل نه دی جوړ کړی په وطن کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عبدالباری خبرې کوم، سروزی ولسوالۍ د کابل ولایت د تیزینو قریې څخه. وروره ده زموږ ځای چون غرنۍ سیمه ده او د سروزی ولسوالۍ تر ټولو لرې منطقه ده. دا تیر ورښتونه چې سوي دي واوره ډېره زیاته ورېدلې، تقریبا یو متر نه پورته ده. نو ستاسو څخه مې هیله ده چې زما دا غږ د ازادۍ راډیو د لارې څخه ټولو حکومتي چارواکو ته ورسوي تر څو د دغه مهاجرینو او د غریبو خلکو مشکلات حل شي.
السلام علیکم، زه کابل د سروبیل سره تیزین د خرې ته تاسو په تماس کیم. ورور د تیر ورځ کې چې کوم اورښتونه سوي او واورې اورېدلې دي، د لامل یې موږ خرې کې ډېر زیاتې واورې اورېدلې دي او د واورو اندازه تقریبا یو سلو یو متر ډېر کم دی مابین ده. نو د موږ لارې غونډې بندې دي، خوراکي مواد نه راسیږي. دلته دا ماجر هم راغلي دي او ماجر غونډ په خیمو کې پراته دي ډېر ستونو سره مخ. نو دا غوې راځونه دا هیله ده زمونږ مسلو چارواکو ته ورسي او زمونږ غم وخوري.
د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ کې ټولې لارې بندې، پنځه کسان بندې دي او حکومت نشي کولی دا لارې بې خلاصې کړي. راځي چې دا لارې بې خلاصې کړي. لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ کې پنځونه پاره لاندې دي مړه دي. سلام.
زه لکینه ولسوالۍ خبره کوم. زمونږ لار بېخي ډېر خراب دي. خواهش کوم د لوړ مقامات څخه زموږ لارې خلاص کړي. ډېر سخت ډېر وار ورېدلې ده. دغه سړکونه لارې بندې دي، هېڅ له بازار مکوره پورې تګ نشته، نه د موټرو نه د موټرسایکلو. نو لارې ډېر سخت خراب. خواهش کوم د لوړ مقامات چې د زموږ لارې خلاص کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، د غزنی ولایت خوږیانو ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم. ډېر ورښت نه لاسه موږ د ولسوالۍ لار بند ده. خدای وکړي چې دا موږ ولسوالۍ لار حکومت پاملرنه ورته وکړي او راته خلاصې کړي. ډېره واوره ده، څوک نشي کولی چې ولاړ شي. ولاړ شي بند نه ده، درې ورځې کېږي. خدای پامان.
زه حفیظ له خاکاب عبدل ولایت خاکابان ولسوالۍ خبره کوم چې په خاکابان ولسوالۍ کې تقریبا یو متر واوره ورېدلې ده. نو لارې او کوڅې ټولې بندې دي. چارواکو دا هیله ده دا غزر تر زره د لارې خلاصې کې مریضان دي، خلک سل مشکلات لري. وسلام.
السلام علیکم، زابل ولایت تشاجی ولسوالۍ خواب الله په فل خبره کوم. وروره دغه دا سم پر کاغذ باندې سلار بنده ده. دا خو واورې نه ده بنده کړې، خو دا پل خراب ده. د حکومت چارواکو څخه غواړو چې د دغه پل خلاص کړي. دا په سلاو موټران ورته ولاړ دي، غټ غټ موټران، باري موټران. چې یو موټر خراب شي دا لاره ټوله بندوي.
ګران وروره، ستا او د نورو دوستانو مشکلات مو واورېدل. لکه چې مخکې مې ویل، افغان حکومت هم په دې اړه بې تفاوته نه دی پاتې سوی. ازادي راډیو ته ویل چې تر خپل وسه یې هڅې پیل کړي دي چې ټولو اغیزمنو ته مرستې ورسوي. د ولسمشر اشرف غني ویان شاه حسین مرتضوي د ولسمشر د سپارښتنې په اړه ازادي راډیو ته ویل:
ولس مشر مسؤولانو ته هدایت ورکړ چې دا ونسن له هوایي ځواک ملي اردو او د قاتم لاټر ماموریت سره چې په دې برخه کې شا تجربه لري خبري وکړي چې له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو څخه په کار اخیستو د هغو کسانو مرسته وکړي چې د واوري شوېدنې او اورښتونو لقبل ازیانمن سیوي دي.
او دغه راز د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره سپارښتنه کړې چې عام خلک دې د بیړنیو کمیټو او اړوندو ادارو خبرې عملي کړي څو له تلفاتو ډډه وسي. دی وایي
توقع ما سمتنه ما ایستن کې در موقعی کې
له هیوادوالو مو د هیله ده چې کله دوی ته د اړوندو کمیټو او سیمه ایزو ادارو لخوا معلومات ورکول کیږي دوی دې له تګ را تک څخه ډډه وکړي. خو معمولا خلک خطرونو ته ډیره پاملرنه نه کوي چې کله له خطر سره مخ شي نو بیا ناوړه پایلې لري.
خدا نخواسته باز وختي کې واقع شد باز با نتیجهش مواجه میشیم. همه
بلخوا د دوشنبه پرز په کابل کې د کلیو د پراختیا د فواید عامې او د عامې روغتیا وزیرانو په یو غړ غونډه کې پر همدې موضوع خبرې وکړې او د خپل هڅ په اړه رسنوي ته وویل. د دوی د خبرو لنډیز زموږ همکار رحمت الله افغان راوروي.
پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر د دوشنبه پرز د ورستۍ وروختونو لامل د اوختو زیانونو په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل چې په درې پړاوونو کې د ځانمنو ولایتونو له سیمه ایزو چارواکو سره په همغږۍ چې د ژغورنې د لارې د خلاصون او مرستې رسول دي کار پیل سوی. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په یاد غونډه کې وویل چې په ولسو ولایتونو کې واورې ورېدلې. ښاغلی دورانی د کلیو روغتیایي مرکزونو او مارکیټونو ترمنځ د لارې په خلاصون د ټینګار ترڅنګ وویل چې په ولایتونو کې د اړتیا وړ خوراکي موادو شتوالی د دې سبب شوی چې زیانمنو ته په خپل وخت مرستې ورسیږي.
او خوشبختانه د همدغو موادو موجودیت په نورستان کې د دې سبب شو د هوایی لارې نه سلو فامیلو ته موږ کولای شو لسی کمپلې خیمه او نور ضروري شیان ورسو.
د فایدامی وزیر محمود بلیغ وای چې د وزارت د کارکونکو او سیمه ایزو چارواکو په مرسته او همکاري لاتیر شپې راهیسې لوی لارې خلاصې سوي او د سلګونو افغانانو ژوند یې خوندي کړی. ښاغلی بلیغ ویل د کابل کندهار، کابل جلال آباد، کابل لوګر ګردیز او خوست لوی لارې له واورو پاکې سوي او ډاډ یې څرګند کړ چې یو شمیر تړل سوي لارې به ژر خلاصې کړي.
انشاءالله د لویو لارو عمده برخې به نن د شنبې تر پایه او کاهیانن ډېرې سبل عبور وي د سه شنبې تر غرمې پورې خلاصې شي او په نارمل ډول به د ترافیکو پر مخ پرانیستې وي.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې د ټپیانو درملنه سوي او په ولایتونو کې د درملنې لپاره امکانات برابر سوي دي.
دوستانو اموریدل چې اړوند وزارتونو ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به ټولې لوی لارې د واورس خپاکې کړي. بیا هم د ازادي رادیو خبرونه واوري چې ساعت په ساعت دا موضوع تعقیبوي او د چارواکو څخه به نوي نوي خبرونه او د کارونو نتیجې تاسو ته درورسوي. نور پیغامونه هم ستاسو خو وخت مو هم دومره دی په نور خبرونه کې به حتما در واورم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
وطن آمين الله دي مؤمنان في امن آمين الله دي مؤمنان في امن استاد خون استر گول شرا او شرا لري بزڑ بنن وی پر ہر لری ہے ہے بزڑ بنن وی پر ہر لری ستاپ غمزو کی ہم خکلا دنگلے ہاں غمر چکتی چی شکرا شکرا لری